السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته یې په بانو کې د شوی خونړي بریټ پاړه احتجاج وړاندې کړی دی. دا راپور روس ترازی خو پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له عمله مجبور شوی چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې انتر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفا وضع کړی ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده پنځه لس چنده جګه تلې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه ده چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
خاغلی الکوزی زیاته کړه چې د ګمرکی تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپل اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړې خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوې بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنچیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د کلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي او د دې ترڅنګ ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیې هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پل لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د دې وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پول ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 15 نوي بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او په بانو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخې د دوشنبه پورس په بنو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وژل شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه او اندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دې شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه یې ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان یې ولې نه ویني؟ دا سیاحین یې ولې نه ویني چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقي دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقي په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغېزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پوځ په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پوځ په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوي او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و هم اوریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي برید په تړاو د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. بل ورته د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېیمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سېشنبه خپور شو ویل شوي چې د دوه درېمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، برېټانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربهي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري یې پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلی چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاحالدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مکوفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل د تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقونو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل لا به د سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تېر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال وو خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیره
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمینه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې، او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
سره دنیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم دو سو ولا چې ریس کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار غریب ته سکارو چې وایي سو کومک مومک نه کیږي ریس هم نشته.
دی وی مور خبرې مو ورېدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څوي چې بخښنه وغواړي.
ز د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټول مرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوه پوړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای. دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو کشر سره نه وشوي. اما زه د دوه تاب د ډار په خاطر دا ویل شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی؟ ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وخت ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څه ویل چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک څه خوار غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خه نه بل یو الله راسره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجی چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه. اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی، بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګان یو.
او زکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار کوي زه خپل هغه کار کوم او مې کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اند مې وځي پاتې کیږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دین ډیر نه پاتې کیږي مونږ ته
د خزو د یقونو فعال سیما ستانګزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د خزو حقونه په نظر کې نیول کېدل مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له خزو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي معمولا تاسو خپله هم په جریان کې یاستئ څه څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د هغه ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي یو کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده نو ډېری زایو که مثلا میرمنه ویسه د کور ټول چاره سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنه ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوی وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسه چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده حتی اقل چاته لاس وګ نه و نو ده هم ده شکر زای و خو اوس سه گورو خبریگو یعنی شخصا زخپلا هر او رز مثلا دری چلو تیلفونونا لانده اشخاصونا پیدا کامه تا سه فکر بکویا سه دیر حقا کسان سه به هر که دلده موضوعات سرالاس و گریوان بسه هر او رز دویتا خپل خپلوان هم ده غراز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کرده و پویگی سه به هر که دی نو دویتا زنگون وحی او لدوی وی خونه ده فقر کچل وره سوی ده بیکاری ده میرمن کار ته نسید لی نه یواز دست میرمن لاس پا گدایی بانده وحی په ډیر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر میرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشوم یې وږی ده نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده آسانه خبره نه ده نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان میرمنې زمونږ قهرمان میرمنې زمونږ هغه میرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم در دو سره لاس و گریوان دی او ژوند خپل مخ ته وړي
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دی او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده بچی په کور کې مري او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم د ظلم حکومت د استبداد حکومت هیڅکله هم بقا نه لري په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري عمر نه لري یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر به دستي هر څومره که یو څوک خیز وچوي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی اسلام د عدالت دین ده اسلام د سول دین ده اسلام د رورګلوی دین ده اسلام د همپذیری دین ده اسلام هغه واقعي حقوق میرمنو ته اسلام ورکړی دی خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده
هغه کسان چې سوداګر دي یو څه پیسې لري یا په هیواد کې دننه یا بهر دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې میرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل
توانه پوری مالی مرسته وکي د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري د طالبانو نظام د حالت په دې میرمنو راوستلی اوس عام وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي.
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیګیري ورزده کړو چې ټول عمر هغه اسوده وي. زه له هغه کسانو نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کوي، د خیریه بنسټونو له خوانه، د نهادونو له خوانه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیغام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردسی او بل چانه ده مرستی غوخته نوکی. نو که چیره مثلا دسی یا بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورت جورسی، فرزن یا فارم یا یا غوا ورت واقعی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورت جورسی، یا مثلا یا خیاطی ماشینون ورت واقعی سلسی بیتا روزون ور کرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تایرزه کی پا دی شکل سر بدوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همته قشرته چې اوس دته مجبور شوی خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي. ګدایګری سوالګری د هیڅوک د مستین نه کوي، هیڅ داسې مخلوق، هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تاییدم شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیدار اغله دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګریو کې او گدایو کې ترڅو خپلو وړو ماشومان او ترڅو خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټری کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوی، لکه د دوه غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حاله راتلرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر
نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو دپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د دې عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوی چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټولو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خولو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرېږدئ چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم، په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک باعزت افغان باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو، اما سکه له تاسو ولید چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوسه شو، ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي، په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي؟ دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته؟ بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاس سره یو کوي او ټولنه جوړه کړي، حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحقې دي، که ډېر نشي کولای، په کم اندازه مرسته ورسره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي، او دوی به د خجالت په لارې باندې روان، دوی به خجالت کوي، خو د ده لپاره وخت شته دی. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې، دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخونکي عمل دی چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده، او د دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو، مونږ زندگی کو، مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغې مظلوم قشر باندې وکا چې د یو ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي، او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي. نو ټول مونږ ملامت یو، او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او مونږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې به فعالیږي، یا نور د سینجوګانې فعالیږي چې داغو د پاره کار وکړي. نو مخکې دینه چې موږ دغه کار وکړو، زه به دومره وایم چې موږ به خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي.
بله،
او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي.
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا سره به په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، موږ او تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوسې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي. او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لري، ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چېرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستي نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علومو څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوی له معلومات هم نه کیږي، بلکې دوی خزې دي او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو دوی نه د پیغمبر سیرت لوستي دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي، نه د امامانو سیرت لوستي دي. یا دا صورت دی چې دوی هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوی معلومات ولري، دوی په زړونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، دوی په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده. دوی منافقت کوي په زړونو کې، دوی پوهیږي چې دا د حق حقوق دي، خو دوی نه ورکوي، بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې، په یوش مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پښو لاندې کړی، ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دي، یا دوی د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه سوي دي، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي، په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې دې په خپلې بزرګۍ سره، دغه میرمنې دې په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته، او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپلې والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، میرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده، انشاءالله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکړو، ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي، او الله دې په موږ نه ظالمان لري کې د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی، او دا یو پروجیکټ دی، دا به ان شاء الله لری کیږي. او میرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو، او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی، او تاسو به جاپونو ته ځئ، وظیفو له بځئ، او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي، خو الله ظالم نه دی. انسان عادل نشي کولی، خو الله عدل کوي. او دغه زموږ ایمان دی، او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندځي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د 1 کلنۍ نه خو طفل ده تر 1 کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابی گی تر 15 کلنۍ پوری. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چي دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پوری چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغې نه راورسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه تر رسیدي د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدي، 12 کلنۍ تر رسیدي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیولې تر مسکن او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق او راځو وړکتون ته که څه هم لکومې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هغه د چلمو غزاینې بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون ژوند کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته یې ښه توجه وشي، تعلیم او تربیې ته یې ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي، تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات دي چې ماشومان ډېر زیات متزره ردی اوسه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دیده اس ماشومان دی چې وی په ډیر کم عمر کې شاخه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دي، او دا غس ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دا غس ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل پکار دی. د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د ورکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي. د ورکتونونو باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې اغلاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو اوس ځیته کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی مواد ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابرېږي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محروم وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي، یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په هر کې یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي، یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دی، هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب او د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنې جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب، د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلری، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهنه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې وو یا به دا ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی، هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بې تعلیم، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغه کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. زموږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا، چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې، په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړې. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه و ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دوازي، عام دي مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خوشونتی، په جامعه کې به مشکلاتی، د پرمختګ هیڅ سرک بنی کې د ما وختنه د ټول افغانانونه دا چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې څنګ می د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامر او ارشاداتو پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوی ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي، او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي، بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دی که غجی نکیانی دی دی تعلیم دروازه دی دوی پا مخبان دی خلاصی شی، سهولتون ورته ایجاد شی، مکاتب و تعمیرون ورته جور شی، پا مختلف و برخو که توجه ورته وشی که چرت مونگا غارو چه سالم طولن غارو او ده مملکت دی پر مختق هدف لرو، نو ده غی وازینه ایلار ده چه مونگ باید پا دی خپل اولادونو بانده، پا دی خپل ماشومانو بانده که غم ماشومان دی که جینکیانی دی دیتا توجه کوی او دی دیغ وسنی حالت نه چه بدبختانه زمونگو تاسی یو عظیم قشر له درس نه له تعلیم نه محروم دی، به دغه حالت نه باید راوز.
ډیر زیات مننه.
قربان ډیر مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران، تربیه پرزه کې چې است علممال او ملګری.
Let me get it right there to now. سم بیدیم.